ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زمگا خبر ہم دوام لری پیخور کے اسم بخش دے دماخا میں وہ پکابل کی دش پگنی میں ادلتا پہ واشنگٹن ڈی سی کے دا رز لس بجے شوے یہ وار بیاسا صفام راگ مہم و خبر انو سر ٹکوتا
افغان چارواکی وای د روزی په پینځم ورځ په کابل کې خونړی حمله لکثر لګه نوی کسان وجلی حمله په خار کې لویا وارخطای رامنځته کړي
د کابل خونړی حمله ته په حکومتي او لسی کچا سخت خبرګون خودل شوی ولسی وګړو حمله یو ظالمانه مرګ جوړ لبللې
دغه عمله کې ملوث سوچ او انسانان نه د انسانیت لایقان دي نه دغه ته انسان ویل پکار دی ولی چې دا د امن دشمنان دي دا د علم دشمنان دي دا د وطن دشمنان دي
د پاکستان پارلیمان کې مخالف ډلو او پښتون کام پرست ډلو په اوسنی بجټ او د پیسو په لګښت کې د مرکزی حکومت په امتیازي چلن نیوکه کړې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر اعظم موسی خیل وای دا د تخت لاهور بجټ دی
دا تخت لاہور بجٹ دی دا وفاق بجٹ کسان کی او هغه علاقے چې ترقی کې نس او پسماندگی دا او د دشتګردی شکار دی هغه ته یو شین اور کوي
او سمران کو خبرونه ته تفصیل سره
د افغانستان سرخار کابل کې یو خنړې 14 لکتر لګ نوی کسان وجلی او تر 300 زیاتې جوبل کړې دي د کابل د صحت چارواکي وی په جوبل کې هم د یو شمیر کسانو حالت مرګونی دي چې لدی عمل د مړو شمیر نور زیاتې دي شي اني شاهدان وایي دا 14 دومره زور اور او چې نګدي د کابل خار په اکثر سیمو کې لوړ غږ اوریدل شوې دي چارواکي وی په جوبل کسانو کې د زینو سفارتخانو مامورین هم شامل دي اگر چې رپی خزي مبارک مډل نه منلې خود افغانستان طالبانو د سپرلی عملیاتو اعلان په وخت ویلی په روزه کې به هم خپل بریدونه جاری ساتي
د پاکستان د خارجه دفتر او د پوز د سلخه جنرال جاوید قمر باجو په بیلا بیلو بیانونو کې کابل کې د شوی برید په سخت او ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دی پاکستان د درد او خفګان په دې شیبو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی افغان صدر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دغه 14 افغان خره کړی دی او په پیخه کې د وژل شوو او ژوبل شوو د کورنو سره نیوالی او خواخوږي خودلې ده د هند صدر اعظم ښاغلی نریندر مودی هم په دغه خونړۍ پیخه د غم او د افغان څرګندونه کړې ده ویلي دي چې نوې ډیلی د کابل په دغه غم کې ځان برابر شریک ګڼي په افغانستان کې د بهرني هیوادونو د ائتلاف مشن ریزولوټ سپورټ مشن یو اعلامیه کې ویلي د کابل 14 هدف تر سره کولو کې بریدګر ناکامه شوی دی او غوښتل چې زیات تلفات په سخت امنیتي ځایونو کې دننه تر سره کړي
د پاکستان ملت پال غوندونو مخالفو ډلو د ملک وفاقي بجټ د پنجاب په ګټه او د وړو صوبو دشمن بجټ بللې دي د سېنات په غونډه کې د باس ترڅنګ ډیو رادیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سېنټر اعظم موسی خیل وای د لاهور بجټ د په دې کې د پښتنو سیمو او د هغه وړو صوبو او علاقو لپاره هیڅ هم نشته چرته چې لوګ او غربي زیاته ده او طرحه غري زپلې دي
پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وايي تر سلويختو زیات بندیز لګول شوی سازمانونه په پاکستان کې په ټولنیز مطبوعاتو خپه آزاد فعالیتونه کوي اخوانن په لاهور کې د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای یو تن په ټولنیزو رسنیو د پوسټ پر ضد د کمپین چلولو په تور نیولې دي
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل خبرداری جاری کړی دی چې یمن د جنگ په اور کې سوځي او په خلکو کې لوګه او ناروغي مخفزیاتې دودي د نړیوال انساني مرستو د چارو مشر او براین ویلی دی چې د نړیوالو ټیمونو د سارنې په مطابق د یمن اولس د بنیادی سہولتونو نه محرومه او د ناروغو سرمختي
د امریکې د صدر ډونلډ ټرمپ د قومي سلامتیا پخوانی سلاکار مایکل فلین د سېنات استخباراتي کمیټې ته د هغو دستاویزاتو په ورکولو سلا شوې دی کوم چې د تیر کال په صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت په حق له د پلټونو سره تعلق لري ښاغلی فلین وړاندې د دې دستاویزاتو ورکولو نه انکار کړو
د امریکا دفاع وزارت وایي د بیلستیک میزایل وړومبې بین البراعظمي ازموینې کامیاب وه. د میزایل ډیفنس ایجنسی وایس ایډمیرل جیمز پرنګ وای دغه ازموینه د بین البراعظمي بیلسټیک میزایلونو حملو مخنیوي لړ کې مهمه پرمختیا ده. اخوا د سریلانکا چارواکي وای د شورو پورو سیلابونو مځکې خوېدو له امله لږ تر لږه 202 کسان وژل شوي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا دیوه ریډیو ته غوږ یې او اوس وخت شوی د هلو ویو د روانو چارو د پروګرام کوربه صداقت جان استودیو ته را رسیدل لري. په خیر علی ورته وایي
ډیره مهرباني نوشیروان کلندر او ګران اوریدونکو د نن ورځې هلو ویو پروګرام سره زه د پروګرام کوربه صداقت جان حاضر یم. تمینی او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ګران اوریدونکو. نن به په پروګرام کې موږ په دوه موضوعاتو خبرې اترې کوو. په کابل کې خونړۍ بم چاودنه شوې ده چې افغان مامورین وایي نوي کسان پکې وژل شوي دي، ژوند یې د لاسه ورکړې دي د روژې په میاشت کې. او د پروګرام په وروستۍ برخه کې به موږ د امریکې په سیاست او حکومت باندې خبرې اترې کوو. د امریکې نوي صدر ډونالډ ټرمپ حکومت یا اداره په سرنګ په مخ کې روانه ده. خو وړمبې به په پروګرام کې د کابل د پیښې په موضوع باندې خبرې اترې کوو. ګران اوریدونکو ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شئ. 001-202-205-004-03 001-202-205-004-03 بل د ټلیفون شمیره د 0800-999-0 په دې وروستۍ ټلیفون شمیره باندې ګران اوریدونکو تاسو ویړیا یا مفت ټلیفون کولای شئ. په تاسو بس خرڅه نه راځي، خو که دغه ټلیفون تاسو د لینډ لاین یا مزکین ټلیفون نو کوي. ګران اوریدونکو کابل نه دا وخت موږ همکار ملګری حکمل روان صاحب د ټلیفون په لیکه موږ سره موجود دی. زه ورته په پروګرام کې هرکلی ویم. حکمل صاحب په خیر علی مهرباني. حکمل صاحب د دین وړاندې چې تاسو نه د کابل د پیښې ورسته حال واخلم. زه به اوریدونکو سره د افغان صدر اشرف غنی د دفتر نه جاری شوی هغه بیان یو څو ټکي اوریدونکو سره شریک کوم چې وای چې ترګر ډلې د اسلام په نام خلق وجنی او جنگي جنایتونه ترسره کوي، لدینی لارښوونې به خبره دي. بیان وای دغه جنایتکاران هر وخت سپیزلی زوینه جماعتونه دینی علما ماشومان او خزی پنخه کوي او خپل جنایتونو ته دوام ورکوي. خو بیان وای چې افغان ولس په دغه د ویری او د ترهې د لارې د دې پلار روان نشي. دا خو د صدر اشرف غنی د دفتر نه جاری شوی بیان چې دغه پیخه غندنې کوله او وای چې د دې په شا چې څوکم دي نو هغه جنگي جنایتونو کې ککړ دي. حکمل روان ورستې سه معلومات دي او آیا د پیخه د حملې ذمہواری چا په غاړه اخیستې ده کومې ډلې؟
صدقت سید خوشی به وړاندې مودي امیر افتیا وزارت ویان وحید مجذور سره خبرې وشوې. هغه ورستې معلومات تر دې ته مدار کړ چې د کابل امبلانسونو وزیر محمد اکبر خان د نور روغتونونو ته 343 نفره زخمیان ور وړل شوي دي او تقریبا 80 نفره مړي د روغتونونو ته وړل شوي دي. نو دغه تر اوسه پورې د دغې نننۍ برید چې کابل کې ترسره شو د عامه روغتیا وزارت له لوري وروستي معلومات راکړل، خو دوی اوس هم خپل قانوني کوم مراحل دی. نو دوی بیا هم ورکولو سره بیا هم وروستۍ خبره دا کوي چې زمونږ دغه وروستۍ معلومات نه دي. نو وروستۍ معلومات دغه راپور له مخې چې دوی چمتو کوي هغې نه وروسته به له مطبوعاتو سره خبري کوي.
کومې ډلې یا چا پیخه د دې حملې ذمواري په غاړه اخیستې ده؟
تر اوسه پورې خو وسلوالو طالبانو په د دې پیښې په اړه دا ویلي دي چې دغه کار دوی نه ده کړی. وسلوالو طالبانو دغه پیښه رد کړې هم ده او غندلې ده، خو د بعضو خبري نورو کوله چې ویل شوي چې د دغې پیښې مسؤلیت د ایش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو تر اوسه پورې خو دغه دایش ډلې د ریپورټ چې نن ورځې په کابل کې چودنې پړای په خپل غاړه اخیستې ده په بعضي رسنیو کې راغلي دي او تر اوسه پورې داسې په مستقیمه توګه یا ټولو رسنیو نه دي اخیستې یوازې یو څو رسنیو دغه ریپورټ اخیستې ده چې د دغه پړه وسله وه وبخې د ډلې په غاړه اخیستې ده
صحیح حکمل ک وګورو چې د کابل په کومه برخه کې د غپیخه رامست شوې ده په عمومي توګه په عام یو عام ورځ باندې دغلت کې څنګه صورتحال وي ده د غړنګونی زائدې دغلت کې حفاظتي اقدامات سرنګ په نظر راځي
صدقت صاحب دغه وزیر محمد اکبر خان په عموم کې په ټول کابل کې یو عام د سیمنا د عام دغه سیمې د شهر وګړې د خلیګي دی پولیسو نظارت لاندې نیول کیږي او دغه د عام خلک هم چې د خلیګي وزیر محمد اکبر خان سیمې ته نو د پولیسو د تعقیب لاندې وي دغه سیمه د کابل د کرزی کوم نړیوال ډګر چې دا اغه نه لارې راغلي دي بیا د امریکای سفارت نه داسې لار تویږي د وزیر محمد اکبر خان په لور دلته نړیوالې موسسې سفارتونه همداسې په کابل کې خبري چینلونه سرویزونه او داسې نور موسسات وزیر محمد اکبر خان کې شتون لري ځکه دوی دغه ځایونه انتخاب کړي دي چې دغه د پولیسو د تعقیب لاندې وي او ډېر کله دغه ځایونو ته شکمن خلک یا شکمن پرېښودل کېږي بعضې موټر چې پولیسو شک پرې راشي هغه د لارو نه ګرځول کېږي او پولیس نه پرېږدي چې په دغه دغه سیمې ته داخل شي نو په عموم کې که ووایو دا یو ډېره خپله سیمه نه ده ویل کېږي چې دغه ټنکر هم تهید شوي رپورټونه نه دي باید ووایو چې دغه رپورټ تر اوسه پورې د افغان چارواکو له لور یا د چا د تهید شوی نه دی خو بعضې رسنۍ وایي چې دغه ټنکر هم دي یو سفارت هغې سفارت اسناد ورسره وو نو ځکه دې سیمې ته داخل شوی دی نو داسې ټنکرونو ته چې اسناد بیا د کوم دولتي ودان نه وي هغې ځای ته دغې وزیر محمد اکبر خان سیمې ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي ویل کېږي چې دغه ټنکر والا سره هم د یو سفارت اسناد وو چې پولیسو اجازه ورکړې ده دې سیمې ته داخل شوی دی
خو چارواکي ګنې داسې نه وي چې ممکنه ده دغه اسناد غلا شوي وي یا جعلي جوړ شوي وي په نقلي ډول جوړ شوي وي په دغه افغان مامورینو سویلي په هغې به تاسو معلومات شریکوئ خو موږ سره دا وخت اوریدونکي دي فرناد خان وزیر د بنو نه د ټلیفون په لیکه دی په پروګرام کې غږ شامل وو فرناد خان وزیر په خیر علی وعلیکم السلام
څنګه جان صاحب ولا کدا پخې په افغانستان کې کیږي نو که څو راس کله غوډه اندې کیږي کې کیږي روسي پکې بیا دا غا ارمي وان چې دی پاوچ ا ما مې پیل دوا چروا کې چې دی چې نوی کا سان پکې مريږي دا سرنګ حکومت دا سرنګ ریږي چې کله په دغه امداتونه خلک ور کوي چې کومه په دغه باندې ډېر خپای مسلمانان چې دا څه قتل کیږي نو افغانان خود هم په سرنګ کې قسم دي
صحیح ده ډېره مهرباني فرناد خان وزیر بنو نه تاسو په د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه واخیسته حکمل تاسو وی چې دغه ټانکر د یو سفارت اسناد لرل نو افغان مامورینو په دې حق له سویل دي چې ګنی آیا دا امکان هم کېدی شي چې ګنی دغه اسناد په نقلي ډول جوړ شي وي یا اغلا شي وي صدقه
ما مستیلی تروسه پوری د اسناد او چې د دې کوم سفارت پورې اړوند یا مربوط ده د ټنکر تروسه پوری په رسمي توګه نشته شوی خو بعض خوپیا تر چې نو چې نه غوښتل نو هغه شی هغه ویل دي چې دغه سفارت دی و سفارت چې هغه سفارت هم نه داخل شوی دی د کوم کې وخت سفارت دی په کابل کې ویل شوی دی چې دغه دی و سفارت چې خارجای سفارت دی هغه اسناد درلودل نو ځکه پولیس ورته اجازه ورکړې ده چې وزیر محمد اکبر خان سیمې داخل شي تر اوسه پوری په دې اړه چې ویل شي چې دغه اسناد یې دی اصلي دی چاته نه دی ویلې
ملک نائب خان صاحب دے دا ایف آر کوارٹ نا دا ٹیلی فون پہ لکھا دے دا دو ڈیور ریڈیو ڈیر باقاعدہ اوریدون کے دے زورتا پا پروگرام کی ہر کلے وے ملک صاحب پخیر علی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
داسې عرض کوو چې دا خو ډېره ظالمانه حمله شوي، دې خو صحت نشته کنه د ظلم. او چې کله امریکې د بمونو مور استعمال کړه په داعش باندې یا په طالب، نه یادښتین کې دوته دا پته نه وه چې دا مور خو بې بچي مړه وړي. او اوس یې نن په کوندي کنه چې کابل افغانیان تباه برباد کړو، وایي دې که امریکا چې کومه پرېپدي همغه کې ناسته وي کنه په افغانستان کې، په هېڅ صورت دا عمل نشي ختمې دی، دا جنګ نشي ختمې. یا خو بې دې تمیل ساګر غونې بنیاد د دو وښکنې او که هغه سې نه شي کوي نو دو دا جنګ ختموی نه شي. نو افغانیان د خپله کې سوچ وکړي، موږ ورې ته اپیل کوو چې دا امریکایان وباسو، والاته وګورو د خپل ملک ما تابه کوو چې کوم تابه شو بس دا ډېر د نور مېرمنې رحم او مهرباني وکړو. وسلام.
ډېره مهرباني ملک نائب خان صاحب، تاسو په پروګرام کې برخه واخیست، خپل شخصي نظر مو شریک کړو. ګران اوریدونکو، موږ سره په پروګرام کې دا وخت میلمه کیږي سالم احمد صالح صاحب، دی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی او د امنیتی شورا غړی هم دی. زه ورته ډېر په درناوي په پروګرام کې هرکلی وایم. سالم احمد صاحب په خیر علی. سالم احمد صاحب، تاسو ما غواړئ؟ هر کله درته وایم سالم احمد صاحب، ډیره مهرباني.
تاسو اواز ته ډیر ورور راځي، نه زه تاسو ته ډیر واور ملک په کوی چې اواز مو نه ډیر ورور راځي.
ښه، نو ممکن ده چې سیګنالو کې څه مسلې موږ سره د کابل نه زموږ همکار حکمل روان صاحب هم د خواږی غږ خو موږ ته سفار راځي او زموږ غږ هم زه پوهیږم چې ښه سفاوري. حکمل صاحب
بلی صدقه صاحب، زه ستاسو غږ سفاورم، سالی صاحب غږ هم سفاورم، خو نن په کابل کې وبوایو چې خبری دي چې څنګه هم شاید زیانمن وي یا بیروبار پرې ډېر وي، نو کله کله دا راځي چې ستاسو غږ هم لومړیو کې ماته سفا نه و خو صاف دی.
سالم احمد صاحب
صاحب مهرباني.
زه فکر کوم تاسو به مونږ د اوریدونکو خبرې اوریدلې وي، ملک نائب خان صاحب چې کومه خبره کوله چې ګنې په افغانستان کې د نامنې یو وجه الته کې د امریکای شتون هم دی، تاسو څه نظر؟ سالم احمد صاحب، زه فکر کوم چې مونږ کوشش کوو چې تاسو سره بیا تماس ونیسو، بیا ټلیفون لیکه برابر کو. حکمل صاحب، تاسو زما غوري؟
بلی صدقه صاحب.
ها، که تاسو د فرنات خان وزیر صاحب خبرې اوریدلې وي، ټلیفون یې کړی لږه شیبه وړاندې په پروګرام کې او د امنیت په صورت حال خبرې کولې، په مطبوعاتو کې څه سیړنه کیږي، څه تبصره کیږي کله چې په کابل کې داسې قسمه پیښه وشي، نو څه لیدل کیږي؟ سیډون کې څه وایي چې ګنې د حکومت یا د امنیتي اقدامات نه خلک مطمئن دي کنه دي؟
صدقت صاحب، لږه شیبه وړاندې مې په کابل کې یو تلویزیوني چینل نیولی و، نو دلته فوزي او سیاسي کارشناس بار بار میلمه کیږي نن، او د هر تلویزیون هر راډیو د سر خبر هم د نن ورځې پرید دی. نو په دې تلویزیون کې یو سیاسي کارشناس وویل چې افغان مرامت خو هر وخت افغان چارواکي د هر چا له لوري وي، هم نن نه برید کې سیاسي کارشناس هم په کابل کې په قبلیو چارواکو باندې ډېر انتقادونه کوي، او یوه داسې هم وویل چې د دغې برید نه وړاندې دوی ټول خبر وو چې په کابل دي یا په وزیر محمد اکبر خان سیمه باندې په داسې ځنمرګۍ برید کېږي، نو څنګه د دې سیمې ته یو داسې لوی موټر او داسې غرق تنکر دې سیمې ته ننوتلی، او دوی دومره بې غوره دي چې دوی د دومره غټ موټر هم نشي معلومولی. نو چارواکو باندې، د کابل په چارواکو باندې انتقادونه بیخي زیات دي، خصوصا نن په هر راډیو تلویزیون یا عدالت کوم خلکو سره چې موږ مخامخ کېدو ټول انتقادونه او ټولې نیوکې په د کابل په چارواکو
کې دي ام دا غختنی هم بیا هم شوی دی لکه تیر په مزار شریف کار کې چې مخکې د کلی اردو 209 نمبر کلی اردو باندې ځانمرګي حمله شوی وي مسلواله حمله هغه نه وروسته دفاع وزارت او لوی درستی د استعفا اعلان کړی او د افغانستان ډیرو وګړو غختنی دا وی چې دغه لوی چرواکي د استعفا اعلان کینو نه هم ډیرو غختنی دا وی چې د خلا وزارت او دفاع وزارت خو دفاع وزارت او داسې نور چرواکو د کابل امنیه کمانډنې د استخباراتو ریاست دغه ټول چرواکو نن بیا هم غوښتنې شولې چې دوی باید خپل استعفا وړاندې کړي ځکه چې دوی دومره لوی چودنې مخنیوي ونه شو کړای نو دوی په خپل وظیفو کې ناغړي کوي او غفلت دوی خپل وظیفو
صحیح اکمل صاحب موږ سره سالم احمد صالح صاحب بیا راغلي د زورته په پروګرام کې هرکلی ویم سالم احمد صاحب په خیر علي مننه ډیره مهرباني خبره کو تاسو خو وړم به خفغان کوم همدردی کوم امید کوم چې تاسو خپل محفوظ وای خو په داسې قسمه واقعاتو باندې ظاهر ده چې تاسو رحم خواخوږي کې دیشي همدردی کې دیشي تاسو دعا کو چې په امن مساتی الله تاسو زمونږ د یو اوریدونکو خبرې کې دیشي چې اوریدلې وی ملک نائب خان صاحب هغه نظر داو چې غني په افغانستان کې د نامنۍ یو وجه په هیواد کې د امریکا موجودګي یا شتون هم دی تاسو په څه نظر ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټول هغه د افغانستان د نامنۍ ورځې په خېټه کابل کې ځانمرګ یو شو د دې شهیدانو ته د الله په دربار کې جنت ته تاسو غواړم او زخمیانو ته د الله په دربار کې عجل شفا غواړم. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې دغه مبارکه میاشت چې د روژې میاشت ده د سولې د امنیت او د عبادت میاشت ده د بښنې میاشت ده دا خدای دې وکړي چې نوره په افغانستان کې سوله راشي. تاسو دې ته شک نشته چې د امریکایانو بودن په افغانستان کې په خپله هغه څوک چې د افغانستان اوسني نظام سره جنګ کوي هغه د پاره یو خطر تاور دی چې هغه کولی شي په دې نتیجه کې ولې په افغانستان کې امریکایان شتون لري د جهاد روا دی او هغه د الله اکبر وسله جهاد وسله د خمک پلاس کې د امریکا په بدن کې اخیستل دي کې چک نه ولې یوازې د امریکا په بدن دلته جهاد جنگ ته دوام نه ورکړ دلته رقابتي منطقوي رقابت نه دي دا ټول څه په کتو مونږ دلته جنگ ته دوام ورکړ شوی دی تر په افغانان د هدف په ملکي افغانان بالکل په دغه جګړه کې صرف د لرګو استفاده د دینه کېږي تاسو اوسنۍ جنگ د افغانستان وګورئ دا قوتي جنگ دی د هندستان او د پاکستان جنگ دی دا د امریکا او د ایران او د روس جنگ دی د چین جنگ دی د سعودي او د ایران جنگ دی صرف موږ افغانان نه کې خشاو کو استفاده د موږ نه کې غیر په موږ رحم مو کې او دغه توانمندي زموږ نظام پیدا نه کړ چې دغه جنگ کوم دا بال چې زموږ د میدان نه وباسي د بل څه میدان ته دغه لاړ شي دغه ځرت کمزوري زموږ په ملک او زموږ په حکومتداران سره کړه ولی اصل کې جنگ دا ده چې دغه خبره د غازي سره خبره تاییدوم چې د امریکا بوتن هم د خلکو ته یو سپالمه په لاس ورکړل دغه خبره زه تاییدول غواړم.
خبرې کوم سالم احمد صاحب سخی نور صاحب د خوست نه ټلیفون کړی د پروګرام اور ګورو چې څه پښتنه لري خپل سره نظر شریکول غواړي. سخی نور صاحب په خیر علي
السلام علیکم اور رخی جوړی څه کوي جام
خیر دی الله شکر دی تاسو څنګه ښه
خو باسه خو ورته دا پښتنه دا چې د سکول او سکول کله چې د امریکا په افغانستان کې وجنګیدل دلته واپس تا دی ملي اردو یا نه تانګي کمپین وی خو د ملي اردو نه کله چې د شپې مالي انداخ کې کیږي کنه امریکا چې کوم ځای کمپین دا غیرت نه پټو بیا بل په سکول او سکول کې یو لکه تر دی امریکای وګورځو دا ګورځلای موږ دا کیندا چې دا امریکا او افغانستان نه جوړوي دا څومره د مکه چې دی دا یو غږی امریکای کیو ټول خلک ولاوی نه ناراضه بیس ته جان ته یبو امریکا د بل څه نه دی اول موږ چې افغانستان پر ته جوړ کی خو نه جوړوي.
ها صحیح صحیح سخی نور صاحب ډیره مهرباني خو اس نه تاسو په پروګرام کې برخه واخسته. سالم احمد صاحب تاسو د افغان ولس په نمائندګۍ باندې په پارلیمنت کې ناشې پارلیمنت ستاسو سره نظر دی چې کنه آیا واقعي هم امریکا افغانستان نه جوړوي؟
دا کوری دې کې شک نشته چې د افغانستان کې د خلکو امیدونه د امریکا راتګ ته د خلکو امیدونه ډېر دي چې دوی به په وکولی شي په منطقه کې خاصه په افغانستان کې سوله راشي بازسازۍ کارونه به وشي کرسي کارونه به وشي. د امریکا بودن مخکې ورته اشاره وکړه، د امریکا بودن په خپله د جنګ دوام دی، ځکه هغه څوک چې د افغانستان نظام سره جنګېږي هغه دپاره یو ښه تصور دی، ځکه هغه خلکو ته احتیاط کولی شي چې امریکا زموږ روان دی. بل طرف ته اوس په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان کې د څلور پنځوس کلونو جنګ تېر شوی دی، ټول سختونه زموږ د منځه تللي او موږ نشو کولای چې بېدون د دنیاوالو د کومکونو خپل حکومت وچلو. د افغانستان اوسنی نظام د دنیاوالو کومکونو ته ضرورت لري، ولې د هغې وجود دلته زما په خپل نظر نه زه د دې مخالف یم چې د امریکا او امریکایانو یا د ناټو عسکرو وجود په افغانستان کې زه د دې مخالف یم. اوس د کومکونو تاییدوم چې باید بدون د دنیاوالو کومکونو نه موږ نشو کولای چې اوس نظام وچلو، ځکه په دې ملک کې تاوده پنځوس کاله جنګ تېر شوی دی، موږ سره د منځه تللي، ولې یوازې امریکا نه ده دلته. ان دې مونږ ته لاسونه شته، هغه د پاکستان لاس موږ نه شو یوولې، د ایران لاس موږ شو یوولې، د هندستان لاس موږ شو یوولې، حتی د چین هم لاس موږ شو. دا خو خبره د دې ملکونو د منطقې ملکونو مداخله په دې وسیله جام کې شته، غواړي چې خپل رقیبان په افغانستان کې وټکي. موږ هم د یو افغان په صفت، یو مسلمان په صفت، د خپلو پیغامونو غوښتنه ده چې په موږ رحم وکړي. ډېر ویلي دي چې هغه پاکستانیان دي، هغه ایرانیان دي،
تاسو وایئ چې امریکا خپل یو اړخ دی د دې جنگ، نو تاسو خو هغه اسباب هم په نظر کې دي کنه، چې د کوم اسباب په وجه باندې چې امریکا افغانستان ته یا دغه سیمې ته راغلې ده؟ او بل تاسو وایئ چې ترکی نه د شوی خپل اساسو په پارلیمنت کې ناشته دا غنی تاسو نه غنی چې پرمختګ دی؟ لس کاله پنځه لس کاله وړاندې آیا پارلیمنت وو، یا چې کوم نور پرمختګونه شوی دي، بنیادی سہولتونه جوړ شوی دي، سړکونه، سکولونه، په کار روزګار کې کابل شکل چې څنګه په مطبوعاتو کې ښکاري اوس د پنځه لسو شپاړو سو کالو په دې وخت کې بدل شوی دی، نو دغه اساسو په پام کې هم دی او کنه؟
وګوره، څونه قرباني چې افغانانو ورکړه، څونه قرباني چې افغانانو ورکړه، نو دغه ترقي کارونه د هغې قربانۍ او د هغې مړو، د هغې وینو او د هغې شهیدانو په مقابل کې ډېر هیڅ هم نه دي. ځکه په نننۍ حالات وګورئ، زه په څه مړ شو منم؟ زما ترې نیم سوه نه تر څلور سوه کسانو پورې دومره ښځې او ماشومانو سره مړ شو، فاضله کښې مې نه وځلې. همدا زه په څه مړ شوم؟ مسلمان یم، خاوره اوسېږم، دا مې وطن دی، ولې زه مړ شوم؟ چا پسې د چا ملک پسې تلی نه یم. یعنې که چېرته د ترقۍ کارونه وګوري او زموږ د افغانانو قرباني وګوري، نو دغه ډېر ناچیزه دي. که چېرته د امریکایانو راتګ سره هغه بنیادي کارونه شوي وای چې زموږ لس اته کارخانې جوړې شوي وای، چې د لس اته زره کسان خو په هغې کې اقلا کار کولی، به هغې ته ترقۍ کارونه ویلي وای. سړک خو دا هغه جوړې شوې، هغې دلته اوسېدل، دلته هغې وځي، سړک یې بېرته خرابې شوي دي. کوم تعمیرونه چې جوړ شوي دي، دا خو خصوصي کورونه دي، خلکو زحمت ایستل دی، تجارتونه به کړي، سخت به ایستل دي، هغې کورونو کابل مخه کې ودان شوي دي. هغه به موږ به د کابل مخه هغه ویلو چې خپله یو ډیم ولرو چې هغه سل کلومتره برق راته جوړ کړي. یعنې موږ ټول هغه تشریفاتي کارونه په دې پنځلسو کالو کښې شوي دي، کله پنځلسو کالو کښې به ډېر کار شوی وای. ځکه پنځلس کالو کښې یو ماشوم چې کله سکول ته ځي، نو کور نه شي پاکولی، خو پنځلس کاله بعد هغه نه یو پاک یو سالم استاد ماسټر چې جوړېږي، دکتور چې جوړېږي، لیسانس خو لا پرېږده. نو زه فکر کوم چې ډېر کم کار شوی دی زموږ د قربانۍ په وجه باندې.
صحیح ده، ډېره مهرباني سالم احمد صاحب، مننه. ګران اوریدونکو، دا سالم احمد صالح صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی. حکمل صاحب، تاسو هم ډېره مهرباني وایم، روژه ماتي وخت بي او تاسو ښه روژه ماتي غواړم. ګران اوریدونکو، په پروګرام کې یو څو سکنډ د مکو د دمې وروسته راځو، بیا نورې خبرې کوو په پروګرام کې. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د پروګرام د هیلو وی وی د نن ورځې زو د پروګرام کوربا صداقت جان تاسو یو اړ بیا هر کله ویم ګران اوریدونکو په کابل کې د خونړۍ بم چاودنې په موضوع باندې خبرې اترې کوو. دا وخت موږ سره کابل نه په پروګرام کې ملمکیږي سیړونکو عتیق الله امرخیل صاحب. زه ورته ډیر په درناوي په پروګرام کې هر کله ویم امرخیل صاحب په خیر علی. ازنده اوسه
شکریا تشکر.
مننه تاسو د پروګرام کې دراتک نه وړاندې یو باز دا کېدو چې ګنې په امریکا کې په افغانستان کې بخنه غوړم د موجوده حالاتو یا د بی امنۍ یو سبب په افغانستان کې د امریکای موجود کیده. تاسو هم دغه فکر دی؟
وګوره امریکا دلته راغلی و چې په افغانستان کې امنیت راسي، سوله راسي، حکومتداري راسي،
ها
او مخدره مواد هم باید لبین لال سی، مگر دا چی هم و نسو حکومت داریم خرانغله، امنیت ورځ تر بلې په خرابې دو سو، مخالفین لورای په تقویه باندې سو، او مخدره مواد هم وینی چې افغانستان تقریبا په لوړه سطح باندې مخدره مواد تولیدی، حتی خارجان لدی زوری حتی په تیارو کې هم وړي. یعنی وخت چې دغه یو ځمنه هم نه ده پوره شوې او د مخالفین هم همدغه ادعا لري چې ترغه امریکایان په افغانستان کې موږ به جګړه کوو، نو بالاخره موږ نه پوهېږو چې د امریکې دغه مفاد موږ ته چی سو، نه حکومتداري شوه، نه مخدره مواد له بینه لاړه، نه افغانستان ته صلح راغله، بلکې افغانستان ته مرګ راغی. هر ورځ ملکیږي، د ورځې سل یو نیم سل نفر ملکیږي له بینه ځي، او دوی نارې وي موږ به اوس نوې ستراتیژي جوړوو، نوي سرباز به رالیږو، دا به کړو، دا به څه وخت دا ستراتیژي به څه وخت دا سرباز. افغانستان خو تباه سو، نو چې تباه سو د چا له لاسه تباه سو؟ که چېرته پاکستان په دې کې مداخله کوي، هغه هم د امریکې دوست ده، او امریکا په ډاګه ویلي چې پاکستان هر څه لري هغه زموږ دوست ده. وخت چې هغه هم دوست، هغه هم تباه کوي، امریکا یې هم دلته د دې غم نه خوري. پس معلومه ده چې د امریکا شتون افغانستان ته هېڅ ګټه نه لري. کومه ګټه یې راوړې ده؟ غیر له مرګ نور څه ګټه وي؟
خپله د افغانستان حکومت ولس خپل حکومتي ادارې، تاسو څه فکر کوئ چې ګنې د هغې سر رول دی او تر څه حده پورې پې تاسو ترې مطمئن یې؟ یعنی
د افغانستان بلی
او د افغانستان د حکومتي ادارو تاسو سرنګ رول ویني دغی سکردار دی تاسو په نظر کې؟
کومه د افغانستان اداره، کومه اداره؟ هغه اداره چې دغه کېری په لاس باندې جوړ اسوه او دوه حکومتونه افغانستان ته راوړل دي تجربه په خارته نور مملکتو کې دا تجربه وکړه، هغه هم نتیجه ورنکړه. اوس هم چې دوی د امریکا هدایت ته ناست دي، هدایت د امریکې نه اخلي، خپل مازن کې اختلافات لري، دوی غیر د چوکیو د خپلو وانو د مقررې د خپلو ګټو په خاطر باندې اوس هم یو د بل سره په مبارزه کې دي. افغانستان یې هېر کړی ده.
ګران اوریدونکو تاسو د عتیق الله امرخیل صاحب غږ اوریدو، خو زه فکر کوم چې د ټلیفون لیکه کته شوی ده، مونږ کوشش کوو چې بیا ورسره تماس ونیسو. خو د خبرو لنډیز دا و چې کنه چې کوم په کومو اهدافو باندې امریکا افغانستان ته راغلی و، هغه لا نه دی پوره شوی، خو حکومتداري نه ده پر ځای شوی، امنیت نه ده پر ځای شوی، د مخادره موادو یا د نشئی توکو پیداوار چې دغه نه دی کم شوی، او چې کوم ژمنې امریکای کړی دي هغه نه دی پوره شوی. د صدر ډونالد ټرمپ د حکومت مامورین وایي چې ګنې دی به د افغانستان لپاره نوې تګلارې جوړوي، او په دې کې دا امکان هم شته چې ګنې هلته کې اضافي امریکایي عسکر پر ځای کړی شي. په پروګرام کې په پاکستان په افغانستان کې د گاونډي هیوادونو د لاسوهنې خبر هم وشو، پاکستان په شمول نور گاونډي هیوادونه دا خبر راتی چې کنه په افغانستان کې لاس وهنه کوي. عتیق الله امرخیل صاحب تاسو یو ور بیا هر کله ویم، تاسو خپل خبره کوله.
بله، ما ویل چې دا حکومت خو خلکو رائے ورکړه چې دا به حکومت جوړ شي. امریکا او سرانه کېری دا دوه حکومت کړل په افغانستان کې. نیوی خو جګړه روانه ده، لبلې خو دوه حکومت په خپل مابین کې اختلافات لري،
لبل خود خپل ګټو په خاطر مبارزه کوي جنجالونه خپل ما باندې کړي اداره وجود نه لري آسی امریکا ته ناستی هر هدایت هم امریکا اخلي نو په بل حالت افغانستان وزه خاص ګوري ولې افغانستان وزه تاسو ګوري په بدبختی باندې روانه ده نو د دې حکومت له موږ ټول شو ته حکومت ته چې د دې وظیفه اصلي څه ده څه کوي آیا وظیفه د خپل ما باندې کې اختلافات دي
ستاسو
د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ده د دې اختلافات په سر باندې نن ګوري تر 1300 نفر مړه زخمیان لري د کابل په ښار کې دی د کابل په مرکز کې تاسو موږ د دې او د دې ذمہواری چی ده ذمہواری وقته ځان ساتل دي نو خو چی نه لري
ستاسو په نظر کې د مسلې حل څه ده
اذان کې دی روبه د مسلې حل اول هم دغه د چې امریکا له موږ سره پرښتیا او په صداقت باندې لاړ شي زموږ اصلي قوتونه امنیتي او دفاعي قوتونه تقویه کړي او د غوته ښه سلام ورته ورکړي د افغانستان چارواکي خپل مابین کې اتحاد او اتفاق وکړي او خپل خلک په ځان باندې راټول کړي تر وسل دغه حالات وځي او امریکا ته نوې ستراتیژي هم ناروي چې موږ جوړو دغه کې دوی باید فکر وکړي په افغانستان کې امنیت راشي امنیت خو د پاکستان له خوا خراب شوی دی مراکز په پاکستان کې پاکستان هغه مراکز باید وچي لکه نن خلک د ترانې چې مراکز له بینه لاړشي چې افغانستان ته امن راشي دا یو نه لار دی چې افغانستان ته امن کیږي
صحیح خپل د افغان حکومت تاسو سوای چې په دې کې څه کول شي په نوې ستراتیژي کې جوړیږي امریکا نوې ستراتیژي جوړي افغانستان لپاره نو پاره کې خپل افغانستان څه کول شي
نو امریکا په ستراتیژي جوړ کړی چې د افغان سره څنګه نه راکړي یا که په څنګه کې افغان دا خپلستانه د امریکا نو خپل خلکو سره نه دي شریک کړي نه مشوره سره شریک کړي نه سنا سره شریک کړي نه خلکو سره شریک کړي دا یو بخښل سره باندې ستراتیژي جوړي د امریکا او د افغانستان شرایط په نظر کې نیسي تنا خپل شرایط په نظر کې نیسي او د خپل اهدافو لپاره جوړي یعنې د افغانستان ته د ستراتیژي فائده چي ده اول به د افغانستان د مقامات نه پوښتنه کړې وای دی چې د څه مشکلات کوي څه شي وایي دا نه به اصل په ستراتیژي جوړه کړي دا نو څه ستراتیژي څه چې په خپل سر باندې جوړي په خپل سر یې فیصله کوي افغان سره ول کې جوړوي
صحیح ده ډیره مهرباني عتیق الله مرخیل صاحب ډیره مهرباني وخت ورکولو لپاره دی ریډیو ته او تاسو ته خرو جماعت غواړم
ډیره مننه
ګرانو اوریدونکو زه اوس د پروګرام دویم موضوع اړخته د امریکایي حکومت د صدر ډونالد ټرمپ حکومت په موجوده وخت کې په کوم ډګر روان دی په دې خبرې ترې کو او د افغانستان لپاره د حکومت څو مجوزات تګلاره کې دی شي چې کوم د نوې ستراتیژي خبره کیږي ذکر وشو په پروګرام کې په غیب هم خبرې ترې کو موږ سره دا وخت په پروګرام کې مل مکیږي پروفیسور عامر رضا صاحب د پېښور یونیورسيټي د سیاسياتو د څانګې استاد دی او د تکي د پی ایچ ډی د لپاره نن سبا په امریکا کې مشته دي زورت ډیر په درناوي په پروګرام کې ارکلې و عامر رضا صاحب په خیر علي پروفیسور ډیر مننه تاسو کې دې خبرې د عتیق الله مرخیل صاحب اوریدلې هم وی افغانستان د لپاره چې د صدر ډونالد ټرمپ کوم مجوزه نوي ستراتیژي ده په دې کې تاسو سره خبرې شروع کو د دې نوړاندې چې د امریکای د حکومت پاک حق له نور موضوعاتو تلاړ شو سوي نه چې کنه د افغانستان خو د یقینا چې د امریکای د خارجه تګلارې یو اهمه برخه ده د نوې حکومت تاسو سوي نه چې کنه د استراتیجی یا افغانستان لپاره س تګلارې جوړول غواړي
ډیر مننه سره کجان صاحب څنګه چې تاسو وړمبني میلما خبره وکړه نو زه هم په دې حق لا دغه سوچ لرم چې کدا غا ستراتیجی دا کدا اوباما په ټایم کې هغه افاق ستراتیجی چې وتوي افغانستان پاکستان ستراتیجی وتوي نو په دې کې د افغانستان د خپل خلکو د افغانانو ډیر کم انپوت وو او دغه ډوان ستراتیجیز چې کوم دي دا د امریکای د خپل چې کوم اندرونی سیاست ته د دې د کمپلشن زدي د مجبورو یا د دې کې چې کومې داوي شوي وي د اغه د لاندې جوړې کړې شوي وي نو اوس پخپل باندې ډونلډ ټرمپ چې کله د الیکشن کمپین پر وځو کې وو نو تاسو به هم یا چی د هغه عمومي چې کوم یو پروګرام وو هغه دا و چې موږ به د امریکې چې کوم بارانه انگیجمنٹ ته چې کوم زموږ فوجونه ځای په ځای باندې په مختلفو ځینو کې په جنگونو اخته دي نو هغه به موږ د کمولو کوشش کوو خو د افغانستان په حق له هغه وخت نه دا غم دا سوچو چې یاره یا خو به د فوج ساتل کیږي سناسه او یا به دا هم کې دی شي چې دا حالات سټیبلایز کولو لپاره دا انگیجمنٹ چې کوم اوباما ایڈمنسٹریشن اخر کې دا کوشش کولو چې کم کی دا کې دی شي چې زیات کم کی نو دا هم پدې تناظر کې زه دا سټریټیجی ګورم چې کم د امریکای خپل اندرونی سیاست ته کم د دې کمپلجنز دی دا هم پاره باندې بیسټ د افغانانو په کې کوم انپټ ته چې څنګه تاسو مخکینی ملمکه خبره وکړه
ها تاسو هم دا فکر دی چې غنې کې پدې کې د افغانانو رائے ته زیات ځای ورکړي شي نو غنې نتیجې به سم مختلفې وي
بالکل دا سیدا اوس موږ دا او کتل په افغانستان کې چې کوم مخکینی ګوندونه او کوم ګروپونه لکه موږ ګلبدین حکمتیار او کتلو چې هغه واپس راغلو حکومت سره نږدې شو د دینه مخکې هم چې څنګه عبدالرشید دوستم دی دا هغه هم زیدل دی اوس په دې حکومت کې او اگر چې زی په زی باندې ظاهر خبره دا هغه زړه چې کوم رایولریز وته موږ وایو زړه کوم دښمنه دی په خپل ځای باندې شته دی خو هغه په هر پولیټیکل سیستم کې کاغه امریکا دا کاغه پاکستان دا کاغه انډیا دا په هر ځای کې چې کوم مخالفین وی داغي تر منځ دا خبره موجوده وي خو چې هغه راغون شي دا خپل ځای خلک کړ رايوزه شي نو زما په خیال دا اږي کې دا خلکو لپاره د بهتره لار وي نو اوس ظاهر خبره د طالبانو په شکل کې په افغانستان کې یو داسې ګروپ موجود دی چې هغه بنیادی د هغه نظام مخالف دی چې کوم په دې وخت کې په افغانستان کې راځي دی او د دې لپاره دا خبره زما لپاره کول ګران دی چې را لکه د هغې سره هم داسې مفاهمت لار راوته شي ځکه چې په دې موجوده نظام باندې د طالبانو خپل ریزرویشن دي دغه هغه هغه چې ما څنګه خبرو کړه د دې نظام بنیادی مخالف دي خو د هغې نه علاوه چې نور کوم ګوندونه دي مونږ قتل چې هغې سره چې تر څو دا پوره خبره وشي هغه بالکل په دې نظام کې شاملېدلو ته تیار دي د ګلبدین حکمتیار په کیس کې اوس په نن سبا کې موږ دا خبره وکړه نو دا ډیر زیات ضروری بل دا چې دلته کې د امریکای خارجه پالیسی د افغانستان په حق له ډیر زیاته په امریکای کې د نن چې کوم تھنک ټینکس دی او کوم انټلیکچوال دی دا غي په اپینین باندې بیسټ وی پاره کې سړي خلک داسې دي چې هغه خبر هم دي د افغانستان د ماروزی حالاتونه خو بیا هم چې څنګه بار بار دا خبره کیږي چې د افغانستان چې کوم خپل خلک ته د هغې نه د تاسو پوسو شي د هغې انوالومنت ډیرو ساتل شي نو بیا مونږ په لانګ ټرم کې په دې مسلې حل کې دوه طرف ته بدل شو
او که امریکا دغه یا نور چې د نېټو هیوادونه دي د امریکای ائتلافیان دي هغه د افغانستان ناروزی نو کنه بیا به حالات سم شي امنیت پر راشي
زه خو دا خبره ما چې څنګه تاسو ته وختي خبره وکړه چې په دې راته لګا دا خبره پیچیده ښکاری چې په افغانستان کې د طالبانو په شکل کې یو داسې ګرو لا موجود دی چې هغه د پدې نننې واقعیا کې مونږ قتل چې هغه لا دومره وسرشته دی دومره ابيليټي کیپابيليټي لري چې هغه کسه نو سمې نه شي راوستي نو تاوان ورکول شي دشته حکومت لا نو د هغه لپاره تر څه حدا پورې خزایر خبره ده چې د نیټو یا د امریکای امداد په یو شکل یا بل شکل کې افغانستان ته پکار دی او زما خپل خیال دغه دی چې کدا امداد د فوج یا د ملټری په حد پوری وي نو دا بزیات کوي چې کوم پولیټیکل سولوشن دی چې کوم سیاسي حل دی د افغانستان د ګوندونو رايوزه کولو دا زما په خیال کې د افغانستان خپل خلکو ته پری خوستل شي نو دا بزیات کوي نو زه خو خیر په اوس ایمیډیټلی دا نه وینم چې د امریکای یا د نیټو دراوت یا ایساف دراوتلو سره به د افغانستان حالات بهتر شي ځکه چې د افغانستان چې کوم خپل فوجونه دي په دې وخت کې د امریکای د امداد نه علاوه د هغه نه علاوه دومره د هغه کیپبلټی نشته، دومره ریسورسز نشته دي، دومره ښه ټرین شوی نه دي. زیاره خبره ده دا اوسانه چې کمپوز ده دا پدې اوس یو سو کالونو کې دا سټینډینګ آرمی په شکل کې راوسته شوی ده. نو هغه بخامخا هغه لپاره بګرانی چې د ټول افغانستان کنټرول کول، نو د امریکایم دا پورته پکاري او کدا امداد د فوزونو هات پوری وینو دا بزیات کوي ک پولیټیکل سولوشن افغانستان خپل خلکو ته پری خوړل شي. زما خیال دی چې دا به د امریکایي لپاره بهتر وي، د افغانستان نه په ځمن طریقې راوتو د لپاره او د افغانستان لپاره به بهتر وي.
صحیح اوریدونکو دې را سره حسیب الله کاکړ صاحب د بلوچستان نه ټلیفون کړی دی. نصیب الله بخنه غواړم، نصیب الله کاکړ صاحب د بلوچستان نه د ټلیفون پلی کړي. کاکړ صاحب په خیر علی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زکات خان تاسو سلامونه او ملمت سلامونه او سب سلامونه د دوه تور او دوه سلامونه.
وعلیکم السلام مهربان.
تاسو ملمنه تاسو موضوع په چش باندې غیاځي د تاسو فوکس به تاسو
ښه خمو خو د افغانستان د پاره د امریکای په تګلار باندې خبري اترې کو. تاسو لیک پروگرام اور خیر د بیا ټلیفون کوي خیر ډیره مهرباني. انعام الله صاحب د لکی مروت نه ټلیفون کړی دی. انعام الله صاحب په خیر علی.
سلام دې ډیر ښه سلام دې محترم ګرام مرمنه دا نه کوم دې چې د افغانستان
اواز مو لیک کم راځي. انعام الله صاحب اواز کم راځي لګ کمزور دی. خوای خبرو کوي.
ها کدا کدا سم ما څنګه دا دا چې د افغانستان مخاز مخالي او د بدن خو دی او جهات او زاد وي او ډیر کا په تاسو ته دی یو دی دا نه په دې په دې باندې د کاسم چې دی او د زبردست کاسم دی. نو په خپل خیال باندې دا د تور په ری په افغانستان چې په پاکستان چې مزدي انتها پسند نه یې ختم کړي او دا مزدي انتها پسند چې کوم خلک دی دا کور پورې خپل د مزدي انتها پسند دی نه کړی دی او یو سپیټ او بل سپیټ په مزدي انتها پسند دی باندې په صحیح او کیتي معنی باندې پابندي نه دی لګولی. د افغانستان مثلا ما په خیال باندې چې د نسل خلکو د لای او دا به هم سره تاره دا جنگ د بل او د پښتنو د اړین په توګه وي دا ګران نه نه په دې باندې خپل نظر را کی ډیره مننه.
سم ده ډیره مهرباني. انعام الله صاحب لکی مروت نه تاسو ټلیفون کو په پروګرام کې دغه خبرې ته خپل د افغانستان صدر اشرف غنی هم اشاره کړې ده. وای چې تروریستي ډلې د دغه بیان تر مخه تروریستي ډلې چې د اسلام په نامه خلک وجني او جنگي جنایتونه تر سره کوي لدینی لارښوونو به خبره دي. پروفیسر صاحب تاسو سوینه چې ګنه دا تندروي یا چې کوم انتها پسندیده مذهبي د دې تاسو سره ویني چې ګنې د ختمېدو یا د کمېدو یا په تشدد د دې په نامه نه کېدو کې دې کې کمې امکان ویني.
جی صداقت جان صاحب په دې کې دا خو ظاهره خبره ده چې کوم معاشرو کې مذهبي انتها پسندي په دې وخت کې نشته. نو هلته هم موږ چې تاریخ وګورو نو وخت په وخت داسې خلک راپاسېدلي دي، داسې انتها پسند ګروپونه راپاسېدلي دي او همدغه شانت کارونه همدغه شانت تشدد لارې خپلې کړې دي چې کوم مونږ په دې وخت کې د بدقسمتۍ سره په سم مسلمانانو ملکونو کې په سم اسلامي ملکونو کې مونږ وینو. زه په خپل باندې د دې دوا غټې داسې لارې وینم، داسې سولوشنز وینم چې هغه د دې لپاره ضروري دي. یو هغه دی چې مونږ ورته لا انفورسمنت پای هغه دا دی
چې قانون عملداري
چې د قانون عملداري پکار ده. مطلب دا چې مونږ ته داسې قوانين جوړول پکار دي، مونږ ته داسې داغه د امپلیمنټیشن داسې نفاس پکار دي چې پاغي په ذریعہ باندې داسې ګروپونه مونږ کنټرول کړئ شو. نو پاغه کې لکه مثال په تور باندې مونږ دا وینو چې اوس یو سړی د خپل باندې راپاسي یا سړی بل سړی وجني د مذهبي انتها پسند دی په نوم باندې یا د ماکه کوي، خو ظاهر خبره ده دا خو د هر ملک قانون لاندې دا جرم دی. خو آیا د دې سړي په شاته چې کوم هغه بل سړی دی چې هغه دې ته تیاری مثال په تور باندې یا په سکول کې استاد دی یا په جماعت کې مولا دی یا په کلی کې خان دی چې هغه دته وایي چې را بل سړی د تانه د بدل مذهب دی یا د بل فرقې دی نو دا دا واجب القتل دی. نو آیا مونږ سره داسې قانون شته چې مونږ د داسې خلکو لاسنیوی وکړو او د داسې دا خلک چې کوم دی دا قانون ته مخې ته راوړو؟ نو یو خو دغه شانتي قوانین زموږ په کار دي. بل دویم چې کومه زما په خیال زیاته ګرانه او زیاته داسې خبره ده چې هغه به وخت اخلي، هغه دا دی چې مونږ ته هغه په انګریزي کې چې ورته مونږ وایو چې کاونټر نریټیو، مونږ ته داسې بیانیه جوړول پکار دي چې هغه چې اوس دا کوم د مذهبي انتها پسندي کومه بیانیه ده چې د دې سره په دې سوسایټي کې یو داسې وایي چې جنګ وکړي، د دې په خلاف یو بله بیانیه راشي چې هغه دغه کومه موجوده بیانیه ده چې دغه چینج کړي. نو هغه کې اکثر زه دا وینم چې زمونږ خلک لاړ شي نو اقدام لکه زیات دا وایي چې د دې لپاره مونږ ته زیات سیکولر نظریات پکار دي. دا خبره به تر څه د پولیټیکم وي، خو زه وایم چې دا خبره د سیکولر خلکو په ځای باندې دا خبره د مذهبي خلکو د نن نه راغله. مونږ سره داسې مذهبي عالمانو چې هغه دا بیانیه جوړه کړي چې دا تشدد که دا هغه د غیر مسلم خلاف وي، که هغه د بل فرقې د سړي خلاف وي، نو دا هیڅ قسم صدا روا نه دی د اسلام په نوم باندې. نو هغه به زما په خیال کې زیات مهم وي، د هغه به زیات امپیکټ به وغورځېږي. فی الحال مونږ دا وینو چې مونږ داسې مذهبي سکالران، داسې مذهبي انټلیکچوئل مونږ سره کم دي، او مونږ دا هم وکتل چې کله هم دا مذهبي سکالر چې کم دي، زمونږ عالمان چې کم دي، دا په دې خبره کې راشي او داسې یو خبره وکړي چې هغه د دې طالبانو یا د مذهبي انتها پسندو د بیانیې خلاف وي، نو تاسو به ګورئ چې د هغې د طرفه به ورته ډېر سخت ریئکشن راشي. مولانا حسن جان صاحب به ستاسو یاد شي چې هغه شهید کړی شوی و، بالکل هغه داسې تېرو ورځو کې تاسو به اورېدلي چې په پاکستان کې دا فتوا ورکړی شوه چې خودکش حملې چې کومې دي نو دا د اسلام خلاف دي. نو بیا هم تاسو قتل چې کوم د مذهبي انتها پسند ګروپونه وو یا د هغې چې کوم ملګري کوم خلک دي د هغې سره چې کوم همدردی لري، نو هغې راپاسې د هغې وویل چې یاره دغه فتوا غلطه ده او داسې فتوا نه دي ورکول پکار. زما په خیال دغه څیز باندې زیات زور راوستل پکار دی، داسې عالمان راپورته کول پکار دي، د هغې داسې خبرې راوستل پکار دي
چې متبادل یو بیانیه وړاندې
کړي. بالکل متبادل بیانیه پکار دی.
عصمت الله کاکړ صاحب کله سیف الله نه د ټلیفون په لیکه دی. کاکړ صاحب په خیر علي
افغانستان ولا درون حمله ولا برتي امريكا ولا نور بنديز ولا كل شيء مشر من ذا پشتنا
سيدا ډېر مهرباني اسمت الله کاکر سب کله سیف الله نتا سو ټلیفون کو رسول خان جی سب د مومندونه د ټلیفون په لیکه دی. رسول خان جی سب
هلو
جی سب په خیر.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
زه خدا افسوس کوم چې منګه کله پښتانه او د افغانستان خلک استعمال شوی د جنت لپاره کنه پیښوي، نو هغه جنت په ځای په منګه باندې خپل ورور ملکو پیښوي، نو هغه جنت یې په دغه کې راته بدل کو، دوغس کې بدل کو، ځکه چې خپل ورور ملکو پیښوي. زه هم د افغانستان ملت ډیر ناپی ملت دی چې دا دواړه طرفه دی، دا د بل په لاسو کې لوبېږي کنه، دی په خپله کې نه ناسته چې یاره خپل دغه سرنوشت راوستو لکه مخکې احمدشاه بابا دغه تېر شوي دي.
حجي صاحب وخت راسره کم دی، وخت را سره کم دی، ډېر مهرباني تاسو په پروګرام کې برخه واخیسته. پروفیسر صاحب تاسو خبرې واورې دي، عصمت الله کاکړ صاحب کومه خبره کوله چې ګنې په سلګونو طالبان د دې خپل وینا و، خو پاکستانی او افغان مامورین وایي چې په سرحد د امنیت لپاره کلک اقدامات پر ځای کړي دي او داسې امکان نشته چې ګنې وسلوال دی په دغه پوله باندې یو خواته یا بل خواته لاړ راشي. خو دا ستاسو خپل نظر. پروفیسر صاحب تاسو دغه د متبادلې بیانیې خبره وکړه، په دې لړ کې د صدر ډونالډ ټرمپ چې سعودي عرب ته کوم سفر وغه، تاسو د څنګه ښکاری او تاسو سوینه چې ګنې ست نتایج به رامنځته شي؟
او هغه کې ماته خو خپل باندې دا هغه چې څنګه ما وختي خبر ورکړه چې د امریکای خارجه پالیسی خصوصا د دې ایڈمنستریشن لپاره د امریکای کې د نننه د تیر شوی چونکی اوس الیکشن دا اوس د الیکشن سایکل پورا شو حل پچه اگست دې نو دا تقریبا درې میاشتې کېږي نو لا خو تر اوسه پورې دا چې کومه خارجه پالیسی دا د هغه الیکشن ټون کې د هغه چې کوم आवाज دې په هغه کې روانه ده نو ما په خپل باندې د متبادل بیانیه په حق لا سدوم رغټ چینج صدا سړي رغټ خبرې وانه ورېدلې د سعودیات د ډونلډ ټرمپ د تک په حواله سره یو خزيره خبره ده د سعودیا چې کوم یو افیشل کمداري چې کوم سرکاري نظریه ده نو هغه هم صدا سي ډيرا چې ستمو ماډريټ وایو هغه نه
هغه
بالکل نو هغه دا خبره داسې ساتل چې په سعودیا کې یا د سعودیانه به داسې خبره راپورته شي چې هغه به د ټول اسلامي دنیا لپاره یو بدل سوچ وي نو هغه ځکه ګران ده چې د سعودي چې کوم خپل نظام دی نو هغه هم هغه نظام نه دی چې کوم فل حال په دې نورو اسلامي ملکونو کې رایج دی یا خلک غواړي چې رایج شي نو یو خدای خبره ده زما خپل اندازا دغه ده چې د دې دوه غټي خبرې وي چې دا غي د وژنه ډونلډ ټرمپ لاړو په غي په تناظر کې ډونلډ ټرمپ د خپل باندې د دورې ته قتل یو خدای سعودیا سره هغه د هتیارو د وسلې هغه ډیل وو چې هغه دی ساين کړو او ډونلډ ټرمپ خپل باندې چې کله واپس راغلو نو بار بار دغه خبره اوسم کوي چې را زه میډل ایست ته تللو ما زه چې سعودي ته تللو ما نو ما ځنه ډیر انویسمنت راوړل ډیر پیسې راوړل چې په غي باندې امریکای خپل خلکو ته روزګار ملایويږي نو یو خدای دغه هغه غټ یو یو ټارګټ او یو هدف چې هغه پاغي باندې سعودي ته تللو دویم چې کوم هغه د عالم اسلام په حق له د اسلامي دنیا په حق له د ډونلډ ټرمپ د الیکشن کمپاین پر وځو کې د الیکشن مهم پر وځو کې دا خبرې وشوي چې یو داسې تاثر جوړ شو چې د اسلامي دنیا او د ډونلډ ټرمپ ایڈمنستریشن ترمنځ به تعلق چې کوم وی دا بډی تخوي نو دویم د کوشش دا و چې هغه چې کوم د خپل سپورټران دي چې هغه د اسلامي انتها پسندې په نوم باندې د داسې خبرو په نوم باندې ډیر خوف زده دي ډیر یې دلی دي د اسلامي ملکونو راتلونکو خلکو په حق نو یو طرف ته غیته دا خو یې چې را د ورسره ډیره سخت خبره وکړه په سعودي کې ډونلډ ټرمپ تلاړ او ول تم اسلامي ملکونو ته وې چې را تاسو خپل ځمواري واخلې او بل طرف ته بیا دا هم دی چې یار په دې اتلو راتلو کې سناسه ډیپلوماټیک سفارتي تعلقات چې کوم دي نو دغه دې کې به بهتري مراشي نو دغه اهداف زمو په خیال دا سیس لانګ ټرم یو د بیانیه په حق لا یا د ټیریزم په حق لا خو ځکه ګران ده چې سعودي په دې وخت کې پخپله باندې په میډل ایست کې دننه په داسې جنگونو کې دی چې پس کې لکه مونږ چې څنګه وکتل په سوریه کې په یو قسم تاخته دی په یمن کې په بل قسم تاخته دی نو دا سوچ لرل چې را د هغه نه به داسې تبدیلی راشي هغه ماته لګه ګران ښکاري
صحیح ده ډیر مهرباني پروفیسر صاحب مننه کرن اوریدونکو هم په دې ځای د نن ورځې پروګرام مختصر تر رسیدو پروفیسر عامر رضا د پېښور یونیورسټي د سیاسياتو د څانګې استاد او دلته نن سبا په امریکا کې د پی ایچ ڈی سکالر دی هم په دې ځای د پروګرام مختصر تر رسی زه د پروګرام کوربا صداقت جان د پروډیوسر ناهید سهار او انجینیر تیان سره تاسو نه اجازه غواړم تعالی پامان
په دې بحث کې چې تاسو کمی خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.